درمنو اوریدونکو السلام علیکم. پروگرام ته بخیر راغلاست. نن شنبه ده، د سلواغي یاد دلوي نه همانی ته ده، د 1359 هجری لمریز کال، د 2018 میلادي کال د جنوري د میاشتې له 28 سره برابر ده. اوس په کابل کې 2 بجې سوې د خبرونه مو تر درو پجو ده. په دې خبرونه کې رپورټونه او خبرونه لرو. د خبرونې په ترڅ کې به واورئ چې نن په افغانستان کې د آسیا د پراختیایي بانک په مرسته دریو ولایتونو خوست، لوګر او پکتیا ته د برق د یوې سترې پروژې قرارداد لاسلیک سو. افغان چارواکو وویل چې پر دغه پروژه باندې به څه باندې 50 میلیونه ډالر مصرف سي. د پروژې کاري و هندي شرکت ته سپارل سوی. وروسته به یې په خبرونه کې جزئیات واورئ. نور رپورټونه هم لرو، خو اول پام وکړئ د دې ساعت مهم خبرونو ته. د افغانستان کورني خبرونه ناجیه صاحبی وړاندې کوي.
د جوزجان پخوانی والی احمد اشچی د جمهور رئیس د لومړي مرستیال د نهو ساتونکو د نیولو په برخه کې د کورنیو چارو وزارت له سهلنګرۍ انتقاد کوي. د برېښنا د ویش دوه تړونونه نن د برېښنا شرکت او آسیا پراختیایي بانک ترمنځ لاسلیک شول. او د ننګرهار په چین او هسکې مینې ولسوالیو کې د هوایي بریدونو او نښتې پر مهال وسله والو مخالفانو ته مرجو بله وختې ده. د خبرونو تفصیل. د جوزجان پخوانی والی احمد اشچی د جمهور رئیس د لومړي مرستیال د نهو ساتونکو د نیولو په برخه کې د کورنیو چارو وزارت له سهلنګرۍ انتخاب کوي. ښاغلی اشچی نن له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې له قانون سره سم باید یاد کسان په څلورویشتو ساتونو کې نیول شوي وای.
فقط ما هم
نگران همین موضوع هستیم. دوی من هم دغه موضوع په اړه اندېښمن یو چې د حکم له صادرېدو وروسته باید یاد کسان د څلورویشتو ساعتونو په ترڅ کې نیول شوي وای. اوس تقریبا 15 ورځې تیریږي خو تر اوسه کوم اقدام نه دی شوی. د نوموړي په وینا د تېرې چهارشنبې په شپه وروسته له هغه چې د ښاغلي دوستم کور د امنیتي ځواکونو لخوا محاصره شو، ښاغلي دوستم د کورنیو چارو وزیر سره اړیکه نیولې او ترې غوښتي چې ورته دوه درې ورځې وخت ورکړي. د افغانستان کورنیو چارو وزارت تر اوسه د ښاغلي اشچی دغو څرګندونو په اړه څه نه دي ویلي، خو تر دې وړاندې ټینګار کړی چې د قانون په اساس به د ښاغلي دوستم د نهو ساتونکو د نیولو په برخه کې اقدام وکړي. په لوګر، خوست او پکتیا ولایتونو کې د برېښنا د ویش دوه تړونونه نن د برېښنا شرکت او آسیا پراختیایي بانک ترمنځ لاسلیک شول. دغه تړونونه نن پارک کې د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په حضور کې لاسلیک شوي. د برېښنا شرکت رئیس قدرت الله دلاوري د دغو تړونونو د لاسلیک پر مهال وویل چې په دې پروژې 5.5 میلیونه ډالره لګښت راځي چې د آسیا پراختیایي بانک له لوري ورکول کېږي. د افغانستان دفاع وزارت وایي د هلمند په نوزاد ولسوالۍ کې د مخدره موادو د تولید شپږ کارخانې تخریب شوې دي. د دغه وزارت مرستیال ویان محمد رادمنش نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه کارخانې د افغان ګډو ځواکونو په عملیاتو کې لمنځه تللې دي. نوموړي وویل چې په دغه عملیاتو کې په زرګونه کیلوګرامه نشئي مواد هم لمنځه وړل شوي دي. او د ننګرهار په چین او هسکې مینې ولسوالیو کې د هوایي بریدونو او نښتې پر مهال وسله والو مخالفینو ته درنه مرګ ژوبله اوښتې ده. د دغه ولایت د امنیه قمندانۍ مطبوعاتي مسؤل حضرت حسین مشرقي وال نن ازادي راډیو ته وویل چې د چین ولسوالۍ د بندر په سیمه کې بهرنیو ځواکونو د بې پیلوټه الوتکو هوایي برید ترسره کړی. دوی وایي چې د برید په ترڅ کې د قاضي شاهد په ګډون د داعش دوه وسله وال او د لښکر اسلام ډلې اړوند 15 وسله وال وژل شوي دي. نوموړي وویل چې د هسکې مینې او رودات ولسوالیو د امنیه قمندانانو اړوند پولیس چې د امنیت ټینګښت په موخه خپلو ساحو کې په ګزمه بوخت و، داعش ډلې برید سره مخامخ شوي چې د ځوابي برید په ترڅ کې د دوو بهرنیو وګړو په ګډون درې داعش وسله وال وژل شوي او دوه نور ټپیان شوي دي. دا و د افغانستان اړوند خبرونه. بهرني خبرونه له فریبا ظاهر څخه اورئ.
سلامونه. د امریکا ولسمشر امر وکړ چې تر نامعلوم وخت پورې دې امریکا ته د سوریې د مهاجرو مخه ونیول سي. په ورته وخت کې له دې امر سره سم امریکا ته د ډیرو نورو اسلامي هیوادونو د خلکو پر ورتګ موقتي بندیز لګول سوی دی. ډونالډ ټرمپ پرون دا پریکړه وکړه چې د جدي تحقیق او سختو اقداماتو تر اجرا کېدو پورې دې د دریو میاشتو په مخه د هغو هیوادونو کډوال امریکا ته نه پرېښودل کېږي چې تروریستان پکښې فعال دي. د ډونالډ ټرمپ په فرمان کې دا معلومه نه ده چې کوم هیوادونه اغېزمن کېږي، خو د اسوشیټډ پرس او رویټرز اژانسونو وینا غالباً په دې بهیر کې ایران، عراق، لیبیا، سومالیا، سودان او یمن شامل دي. ولسمشر ټرمپ همدارز امریکا ته د څلور میاشتو په مخه له سوریه پرته د عراق، افغانستان او پاکستان د کډوالو بهیر ځنډنی کړی دی. هر کال له نورو هیوادونو 50,000 کسان په امریکا کې د مهاجرو په صفت منل کیږي. دا شمېره هم د ټرمپ له غوښتنې سره سم باید روان کال نیمایي ته راکښته سي. د ټرمپ له همدې امر سره د نوبل جایزې ګټونکي ملالی یوسفزی امریکا ته د سوریې او نورو اسلامي هیوادونو د کډوالو پر بندیز انتقاد وکړ. دا وایي زما زړه مات سو چې ولسمشر ټرمپ د هغو ماشومانو، میندو او پلرونو پر مخ دروازه تړي چې له جګړو او ناخوالو تښتي، او امریکا د کډوالو او پناه غوښتونکو د هرکلی په برخه کې خپل ویاړلي تاریخ ته شا وګرځوله. ملالی یوسفزی چې په 2012 کال کې په پاکستان کې د نجونو د زده کړې په برخه کې فعالیت کاوه، د وسلوالو طالبانو له لوري پر سر وویشتل سوه، خو تر اوږدې مودې درملنې وروسته یې بېرته خپلې لارې ته دوام ورکړ او په نړۍ کې تر ټولو ځوانه د نوبل جایزې ګټونکې سوه. دا وایي امریکا نن هغه کسان مانه کوي چې د هغه هیواد په جوړولو کې یې مرسته کړې ده، او حاضر دي چې د یو نوي ژوند چانس ورکولو په بدل کې سخت کار وکړي. دې د امریکا پر ولسمشر غږ وکړ چې د نړۍ تر ټولو بې دفاع ماشومانو او کورنیو ته شا ونه ګرځوي. بلخوا د ایران ولسمشر حسن روحانی د امریکا د نوي ولسمشر ډونالډ ټرمپ پر پالیسیو په انتقاد سره وویل چې اوس هغه وخت نه و چې د ملتونو ترمنځ دیوالونه جوړ سي. روحانی دا خبره د جنوري پر 28 د ایران په پلازمینه تهران کې د ګرځندوی په کنوانسیون کې وکړه. روحانی وایي دوی هیر کړی چې د برلین دیوال څو کاله وړاندې ړنګ سو. دوی وایي حتی که د ملتونو ترمنځ دیوالونه وای، دوی باید هغه لرې کړی وای. د ایران د ولسمشر دا څرګندونې وروسته له هغه سوي چې ډونالډ ټرمپ د امریکا او مکسیکو ترمنځ د دیوال د جوړېدو امر کړی دی، او د ایران په ګډون یې د اوو اسلامي هیوادونو پر وګړو په موقتي ډول د ویزې پر ورکړې بندیز لګولی. ټرمپ وایي د دې اقدام هدف دا دی چې امریکا خوندي کړي او دغه هیواد ته د توندلارو اسلام پالو ډلو د ورتلو مخه ونیسي. ډېری ایرانیانو که په هیواد کې دننه دي یا د باندې، د ټولنیزو رسنیو له لارې امریکا ته د تګ بندیز غندلی دی، او دا یو تبعیضي او سپک حرکت بللی دی. د بریتانیا صدر اعظم تیریزا می وایي د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ناټو ملاتړ کوي. تر دې مخکې ټرمپ د ناټو اغیزمنتوب تر سوال لاندې راوستی و. تیریزا می تېره شپه له ډونالډ ټرمپ سره په ګډه خبرې غونډه کې په سپینه ماڼۍ کې وویل چې ولسمشر ټرمپ تر دې غونډې د مخه دې ته د خبرو پر مهال ډاډ ورکړ چې څه په سلو کې د ناټو ملاتړ کوي. په ختیځ اروپا کې د ناټو غړي هیوادونه د ټرمپ مخکینیو خبرو اندېښمن کړي وو. ټرمپ پخوا د ناټو تړون تر وخت تیر بللی و. او د اوکراین په لوهانسک سیمه کې د روسي پلاو بیلتون غوښتونکو یو مشر د شپږ څلوېښت کلونو په عمر مړ سو. روسي رسنۍ خبر ورکوي چې د والری بولوتوف مړی پرون په روسیه کې په خپل اپارتمان کې وموندل سو. بولوتوف په لوهانسک کې پخوا سوداګر وو، او په 2014 کال کې په همدې سیمه کې د بیلتون غوښتونکو مشر سو. د بولوتوف د مړینې علت تر اوسه نه دی روښانه سوی، خو روسي رسنۍ د ځینو سرچینو په وینا وایي چې د زړه حمله پرې راغلې ده. د خبرونو پای.
د ازادي راډیو اوریدونکو سات 2 بجې او 3 دقیقې سوې زموږ ته خبرونه تر درو بجو د ورسته خبرونه کې رپورټونه لرو. اوریدونکو د خبرونه په پیل کې مونږ درته وویل چې نن د افغانستان حکومت له یو هندي شرکت سره یو قرارداد لاسلیک کړ چې پر اساس به خوست، لوګر او پکتیا ته د برېښنا یو د لښتولو یو نوی پروژه پیل سي. پر دغه پروژه به تر 50 میلیون ډالر زیات مصرف راسي. د دغه پروژې پر جزئیاتو وروسته په خبرونه کې رپورت درته وړاندې کوو. په افغانستان کې به د یو مدني فعال ټولنې په حواله واوري چې وای خلک د قانون پر حاکمیت زیات باور نه لري، وای خلکو په قضایي او عدلي سیستم باندې باور نه لاسور کړي. دوی دا خبري ولي کوي؟ په دې خبرونه کې رپورټر باندې لرو. با په دې خبرونه کې به په نړیوالو مسایلو کې دا واوري چې د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالد ټرمپ د وو اسلامي هیوادونو پر خلکو امریکا ته د ورتګ موقتی بندیز ولګاوه. ټرمپ وویل
We have people in this country that will cause problem. We're not going to have any more.
دوی وايي موږ داسې خلک لرو چې دلته ستونزې راته جوړوي او د امریکا ته راغلي خو امریکا ته ښه نیت نه لري. په خبرونه کې به د امریکا د ولسمشر د دې خبرو جزئیات تر وړاندې سي او اونیز پروګرامونه لرو. د دې خبرونې زیاته برخه زموږ اونیزو پروګرامونو ته ځانګړې شوې ده. تاندې څنګه پروګرام، حقیقت څه دی پروګرام، او آیا پوهیږئ د ازادي راډیو یو په زړه پورې پروګرام چې تاسې یې هر اونۍ اورېدلای سي. د خبرونې اول مطلب مو نن د جمهوری ریاست په ارک کې د یو هندي شرکت او د افغانستان د برښنا شرکت ترمنځ د هغه قرارداد لاسلیک پړه دی چې دریو ولایتونو لوګر، پکتیا او خوست ته به برق ورکړي. پر دغه پروژه باندې د آسیا پراختیایي بانک پیسې مصرفوي او ویل کېږي چې تر 50 میلیونه زیاتې امریکایي ډالر ورته بیل سوي دي. د ازادي راډیو خبریال یوسف خان ځدران دا اوس را سره د ټلیفون په لاین کې دی. یوسف خان صاحب ورکړه تللی وو او د دغه پروژې د قرارداد د لاسلیک له جریان رپورټ وړاندې کوي.
بله، د افغانستان برښنا شرکت د برښنا د ښاري پراختیا په لړ کې د دریو پروژو تړون د جګوار او انجلیک انټرنیشنل کمپنیو سره لاسلیک کړ. د برښنا شرکت رئیس د شنبې په ورځ د جمهور رئیس غنی په حضور کې د دې تړونونو لاسلیک غونډې ته وویل چې د دې پروژو له مخې به د پکتیا، خوست او لوګر ولایتونو نږدې 45,000 کورنۍ له برښنا برخمنې شي. د برښنا شرکت رئیس قدرت الله دلاوري وایي د دې پروژو بشپړېدو ته 2 کاله وخت ټاکل شوی او د هندي کمپنیو لخوا یې کارونه مخته وړل کېږي.
نظر به جدول زمانی بعد از امضای قرارداد کار دیزاین این پروژه ها آغاز گرده و تا ختم سال 2018 میلادی که مصادف است با تکمیل شدن لاین 500 کیلوولت ترکمنستان تکمیل و به بهره برداری سپرده خواهد شد.
د برښنا شرکت د معلوماتو له مخې د دغو پروژو پر تطبیق 55.8 میلیونه ډالر لګښت راځي چې د افغان حکومت سره د آسیا پراختیایي بانک له مرستې تمویلیږي. دا اقدامات داسې وخت کېږي چې د پکتیا، خوست، لوګر او د دوی په ګاونډ کې د پرتو نورو ولایتونو وګړي وایي چې له کلونو راهیسې له دولتي برښنا نه دي برخمن. د اوبو او انرژي وزارت چارواکو د تېرې چهارشنبې په ورځ له افغانستان سره د مرسته کوونکو هیوادونو له استازو سره په یوه غونډه کې وویل هڅه کېږي چې تر 2022 کال پورې د افغانستان ډېرې برخې له برښنا برخمن. د یاد وزارت چارواکو ویلي چې د وارداتي برښنا ترڅنګ د کابو 2000 میگاواټه برښنا د تولید پلان هم لري کوم چې نږدې 15 میلیارد ډالرو ته اړتیا لري. په ورته وخت کې د آسیا پراختیایي بانک چې سویل ختیځ ولایتونو ته د برښنا د لیک پروژې تمویلوي وایي چې د انرژي په برخه کې به له افغان حکومت سره خپلو همکاریو ته دوام ورکړي. د دغه بانک استازي توماس پنیلا د تړونونو د لاسلیک غونډې ته وویل چې دا کار په هیواد کې اقتصادي فعالیتونه پراخ او بوختیاوي ډیروي.
These contracts will provide reliable
They way that turn about the limited the para de dro muhim walatun khalko energy ta the darman lasrasi zamina masaida kri da dre muhim walatun di che parmaktak ta artial lari asi prakhti bank wiar lari che da project tamilawi د یادو پروژو له مخې له ترکمنستان واردېدونکي برېښنا د ولایتونو ته غزول کیږي خو افغان حکومت په بیلابیل ولایتونو کې د خپلو بندونو د جوړولو کارونه هم پیل کړي دي. که څه هم د دغو کارونو په وړاندې نامني یو خنډ بلل کیږي خو اسلوالو طالبانو له دې وړاندې ویلي چې د ټولګټو پروژو د تطبیق پر وړاندې خنډونه نه جوړوي. یوسف زدران، ازادي راډیو، کابل.
د ازادي راډیو خبرونه تاسې د نن ماښام تر اوو بجو پورې اوریدلی سئ. اوریدونکو په یاد ولرئ چې په دغه موج باندې که پاتې سئ د ازادي راډیو د خبرونو له پای ته رسېدو سره سم د امریکا غږ آشنا راډیو پښتو خبرونه پیلوي. نو که دلته پاتې سئ هم ازادي راډیو اوریدلی سئ هم وروسته آشنا راډیو. او که تاسې غواړئ چې پر انټرنټ زموږ خبرونې واورئ نو تاسې کولی سئ چې زموږ د ویبسایټ له لارې په ډېر اسانۍ د ازادي راډیو خبرونې واورئ. د ویبسایټ پته مو د www.azadiradio.com. دلته بیا تاسې کولی سئ چې زموږ د فیسبوک پاڼه او زموږ د ټویټر حساب هم پیدا کړئ او له هغې لارې هم د ازادي راډیو واورئ او مطالبې د خپلو دوستانو سره شریک کړئ.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په کابل کې نن د مجتمع سول په نوم داسې ادارې چې په افغانستان کې مدني فعالیت کوي ویلي دي چې خلکو پر عدلي او قضایي سیستم باندې د افغانستان تر ډیره حده باور لاسه ورکړی دی او دا د دې سبب سوی چې په افغانستان کې د عدالت تر پښو لاندې کېدو ته لاره پرانیستل سي. د دې ادارې چارواکو نن په کابل کې خبریالانو ته وویل چې په عدلي او قضایي ادارو کې ستونزې ډېرې زیاتې دي او خلک داسې فکر کوي چې نور دغه ادارې د دوی مشکلات نسي حل کولای. خو دا چې د افغانستان په عدلي او قضایي سیستم کې د مجتمع سول د غړو په وینا څه مشکلات موجود دي، څه ستونزې لري او ولې خلکو پر دغه سیستم باندې باور لاسه ورکړی، د دوی په وینا په دې اړه زموږ خبریال محمد حدیث پردیس رپورټ لري.
د مجتمع صلح په نامه بنسټ چې عدالت ته د لاسرسي په برخه کې کار کوي پر عدلي او قضایي بنسټونو د خلکو بی باوري د اندېښنې وړ بولي. د دغه بنسټ مسولینو د شنبې په ورځ کابل کې یوې خبرې ناستې ته ویل چې په عدلي او قضایي بنسټونو کې ستونزې شته خو دومره هم نه دي چې په اړه یې فکر کېږي. راز محمد دلیلی د حکیم سنایی د بنسټ مشر چې د مجتمع صلح تر چتر لاندې فعالیت کوي د کانفرنس په څنډه کې له ازادي راډیو سره په خبرو کې د عدالت د پلي کېدو لپاره پر عدلي او قضایي بنسټونو د خلکو باور خورا ضروری ګامو بل.
مشکلات ډیر زیات دي، تاسو پوهیږئ چې په خصوصا د پولایاتو کې څوک په خپل حق باندې نه رسیږي. هغه کسان چې زور لري، هغه کسان چې شناخت لري، هغه کسان چې پیسې لري، کېدای شي د هغه په نفع کې ځینې تصمیم ونیول شي او موږ په دې په باره کې کوشش کوو چې هغه اصلي حقدار ته خپل حق ورسیږي.
ښاغلی دلیلی وایي پر عدلي او قضایي بنسټونو د خلکو د باور د پیاوړي کېدو لپاره له څلورو بنسټونو سره چې ټول د مجتمع صلح تر چتر لاندې فعالیت کوي یو هر اړخیز پروګرام هم پلي کوي. د نوموړي په خبره د یاد پروګرام له لارې به د افغانستان په 15 ولایتونو کې له خلکو او د عدلي او قضایي بنسټونو له مسولینو سره له نږدې کار وکړي څو د دې لپاره مناسبې حل لارې ومومي چې څنګه پر عدلي او قضایي بنسټونو د خلکو باور پیاوړی شي. دا په داسې حال کې ده چې عام خلک بیا په عدلي او قضایي بنسټونو کې شته فساد د دوی او د یادو بنسټونو ترمنځ د واټن اخیستو د اصلي لامل په توګه یادوي. له دې ټولو سره سره د حقوقي چارو کارپوه اجمل هوډمن بیا وایي که په لرو پرتو سیمو کې خلک عامه پوهاوی هم ولري خو چې عدلي او قضایي بنسټونه موجود نه وي عدالت ته لاسرسی امکان نه لري. اجمل هوډمن د شنبې په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
څومره چې د عامه پوهې سطح لوړیږي هماغومره دا پخپله د قانون په حاکمیت کې مرسته کوي، اما دا په هغه صورت کې چې د خلکو د پوهاوي کچه او د دولتي ادارو ظرفیت موازي انکشاف وکړي. هغه په دې معنا سره چې په هغو لرې پرتو ولسوالیو یا ولایتونو کې چې هلته فکر کېږي چې د خلکو عامه پوهه د قوانینو په نسبت باندې د خپلو حقوقو په نسبت باندې ټیټه ده، هلته دولتي ادارو ته خلک لاسرسی هم نه لري.
د ښاغلي هوډمن په خبره په تیرو کلونو کې عدالت ته د لاسرسي په برخه کې عامه پوهاوی په هغه شکل چې لازم و نه دی شوی او کارونه تر یو بریده نمایي شي وو. نوموړی وایي عدالت ته د لاسرسي په برخه کې د ګټور عامه پوهاوي تر څنګ لازمه ده چې حکومت هم په متوازنه توګه په لرو پرتو سیمو کې د عدلي او قضایي بنسټونو موجودیت ته زمینه برابره کړي څو په دې برخه کې شته ستونزې تر یو بریده حل شي.
ازادي راډیو د بی‌طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د ازادي راډیو خبرونه تاسو نن ماښام تر و بجو پوری اوریدل سي. اوریدونکو که تاسو د افغان بیسیم پر 1300 شمیره موږ ته پیغامونه راستول سي که د افغانستان د افغان بیسیم ټلیفونونه لري نو نن ورځ موږ ته په دې باندې پیغامونه راوستوي چې په افغانستان کې د برق د پروژو لپاره ستاسو په نظر لوی خندونه څه دی، آیا حکومت به واقعا وکولای سي چې د افغانستان ټولو ولایتونو ته ټولو لوري پرتو سیمو ته د برښنا مزي وغځوي؟ آیا تاسو فکر کوئ چې خلک په دې برخه کې له حکومت سره همکاري کولای سي؟ هر څه چې په نظر ترځي پر دې مسله باندې تاسو کولای سي خپل نظر له موږ سره شریک کړئ په 1300 شمیره باندې د افغان بیسیم پر ټلیفون. د ازادي راډیو خبريال په خوست کې د خوست هوایي ډګر پر پروژه باندې یو ځانګړی رپورت لري. رپورټونه وایي چې د دغه پروژې په جزئیاتو باندې کار روان دی او ویل کېږي چې د اداري فساد ځینې ادعاوې شوې دي. پام وکړئ د داوود تپان رپورت.
دا د هغه ماشينري غږ دی چې د خوست هوایي میدان ځنګړی شوی څلور زره جریبه ځمکه کې د الوتکو د پروازونو د رنوي یا کرخې جوړېدو په کار لګیا ده. د دغه هوایي میدان پر روانو چارو د خوست ولایتي شورا رهبري او غړي شک لري او د فیض قراردادي شرکت په کارونو د فساد تورونه پورې کوي. وایي روانه پروژه کې ستونزې او فساد د دوی د اندېښنې وړ دی. د خوست ولایتي شورا رئیس مجیب رحمان سالم زوی
په ولایتي دغه کوم د خوست د نړیوال میدان یو کارونه ترغې پورې غوډرول شي تر څو پورې چې خبر اسي شوی.
دوی وایي د قراردادي شرکت په ګډون یې له ولایتي ادارې سره د خلکو اندېښنې په خپل وخت شریکی کړي او په پروژه کې د شته ستونزو په اړه خبر ورکړی دی. د ولایتي شورا یو بل غړي قمر علي لکڼوال وویل د دې پروژې کارونه هغه ډول چې په اسنادو کې ذکر شوي د بررسۍ له مخې نه ترسره کیږي.
او هغه دغه مواد چې کوم استعمال شوی دی مونږ د سره کوم انجینران صاحبان چې دي دغې د نوته نظر هغه کوم مونږ د پروپوزل نقشه چې ولیدله دې سره پټاکار کېدو.
نوموړی کسان په دغه پروژه کې د خرابو موادو د استعمال په خبره تاکید کوي او د ښکاره فساد خبره نه کوي. خو د ولایتي شورا یو بل غړی قدیم افغان وایي
هغه څوک چې په دغه پروژه کې ښکېل ده فساد کې هغه باید محکمه شي باید سلامی ته معرفي شي. او که چېرته د مونږ غږ نه اورې دا په دې معنی چې محترم رئیس صاحب ته په خپله په دغه پروژه کې بیا ښکېلې تا په فساد کې لاس لرې.
دی که څه هم د چا نوم نه اخلي او نه شواهد او اسناد وړاندې کوي خو په پروژه کې د فساد شتوالی بار بار یادوي. وایي پروژه په ټیټ کیفیت روانه ده چې همدغه کار یې د فساد دلیل دی. د هوایي میدان قراردادي فیض شرکت د پروژې امیر عنایت الرحمن ازادي راډیو سره په خبرو کې د فساد هر ډول تورونه رد کړل. د پروژې کیفیت یې لوړ او معیاري وګاڼه او د ولایتي شورا د وکیلانو د ادعاو په اړه وویل
او د مونږ د قرارداد د نقشې به هم زه درته راواخلم که چیرې د هغې نه مونږ کم کار کړی بیا به شرکت تاسو ته جواب کوي. دا اوس الحمدلله مونږ کوم خیر چې زمونږ په قرارداد کې ده چې په طول د 2500 متره یا 2.5 کیلومتره پاس د 1500 مترو او په زخامه د 150 سانتیو چې تاسو عمل لومبی راغلی دا سهم د نږدې نه چکړه چې اتاس خپل متر کې خود په هغه جی کې چې مونږ کورنګ اخیستیو چې حتی د 150 سانتیو نم زیاتو. نو زمون کارون الحمدلله مطابق د قرارداد
نوموړی یاد کړه که چیرته ولایتي اداره ولایتي شورا او هوانوردی امیریت په دغه پروژه کې د کار د کیفیت د خرابوالی او فساد په اړه موثق اسناد ولري دوی به هر ډول قانوني چلند ته غاړه کیږدي. د خوست والی حکم خان حبیبی هم په دې پروژه کې د فساد تورونو ردولو ترڅنګ وویل هر اونۍ ورته د دې پروژې د کیفیت او کار په اړه لیکلي راپورونه ورځي او دوی له کارونو خر راضی دي او په خبره کې څوک یې د فساد په اړه اسناد او شواهد ولري د څېړلو په موخه به جدي اقدامات وکړي.
که څوک په دې ارتباط ادعا لري مهرباني دي وکړي اسناد او شواهد دي وړاندې کړي چې ولایتي اداره او اړوند مرکزي دولت یې په استناد باندې اجراءات وکړي. غیر لاغې نه د فساد مسله یوازې په الفاظو کې زه فکر کوم دا به سمه هم نه وي او دا به درست قضاوت هم نه وي.
والی دا هم وایي تر هغه به دغه پروژه تسلیم نه کړي چې د ولایتي ادارې د مسلکي هیئت ولایتي شورا او خلکو له لوري تایید شوی نه وي. یو ځل بیا حکم خان حبیبي
تر څو پورې ولایتي اداره ولسونه ولایتي شورا او مرکزي دولت کماکان د کیفیت او د کمیت نه اطمینان نه یې ترلاسه کړی په هیڅ صورت د دې پروژې تسلیمي مسله نشته.
په دغه پروژه کې د فساد خبرې په داسې مهال کیږي چې د رنوی نږدې اویا فیصد کارونه خلاص شوي او د چارواکو په خبره د هوایي میدان بشپړېدو لپاره نږدې درې برخې تعمیراتي او تاسیساتي کارونه به په نورو پروژو چې دا تدارکاتو کمیسون ته وړاندې شوي په نږدې راتلونکي کې پیل او د هوایي میدان پروژه تکمیل کړي.
اوس په ورسو ننګرهار ته. په ننګرهار کې د نیالګیو روزونکي وایي چې د دې ولایت په بیلابیلو ولسوالیو کې د میوو او د غیر میوو لرونکي نیالګیو په روزنه لګیا دي او دوی وایي چې دوی یوه ټولنه هم لري چې دغه ټولنه د افغانستان نورو ولایتونو ته هم نیالګي استوي او پاکستان ته یې لا صادروي. د مشال راډیو خبریال باز محمد عابد په دې اړه له ننګرهار رپورټ لري.
سره لدی چې په ننګرهار کې د نیالګیو د کېنولو رسمي کمپاین لا نه دی پیل شوی خود دغه ولایت د بیلابیلو ولسوالیو څخه د نرسری پارمونو مالکانو ډول ډول میوه لرونکي او زینتي بوټي د جلال آباد ښار بیسودو پله ته څیرمه د نرسری پارمونو مارکیټ ته راوړي چې په نورو ولایتونو سربیره یې پاکستان هیواد ته هم صادروي. د بسم الله په نوم یو تن چې په کامی ولسوالۍ کې نرسری فارم لري او د خپل پارم نیلګي د جلال آباد ښار د نرسری مارکیټ ته راوړي وایي چې د دوی تولید کړي میوه لرونکي او غیر میوه لرونکي نیلګي د افغانستان نورو ولایتونو ته وړل کیږي.
فعلاً قریه په کامه کې لرم چې هغې کې نارنج، مالټه، لیمو، نور زردالو، شفتالو، الوچا، بادام مختلف نیلګي مې پکې تیار کړي دي. لکه دلته یو څو ورځې په پروشاتو کې پاتې دي پرچونی. عمده نیلګي چې زموږ دي اوس فعلاً مزار ته ځي، هرات ته ځي، کندوز ته ځي، خوست ته، غزنی ته، دې ځایونو ته د دې ځای نیلګي ځي او ښه نتیجه یې ورکړې ده.
انجینر حفیظ الله وحدتی چې د افغانستان په ختیځ کې د نیلګي روزونکو ټولنې غړی دی وایي چې پخوا به له پاکستان څخه میوه لرونکي او غیر میوه لرونکي نیلګي واردېدل، خو اوس دوی د دې جوګه شوي چې پاکستان ته د خپلو نرسریو نیلګي صادر کړي.
پخوا به د نیلګیو تولید کوونکي دلته پورېداران ډېر کم وو، نو موږ مجبورېدو چې پاکستان نه نیلګي وارد کړو. الله فضل دی چې اوس زموږ دغه د ننګرهار ټول پورېداران کوشش کوي، هلې ځلې کوي، داسې نیلګي تولید کړي چې موږ خپل هېوادوالو ته برابر کړي. سږ کال موږ ډېر زیات نیلګي چې په ننګرهار کې تولید کړي یا په نور ولایتونو کې تولید کړي هغه هم پاکستان ته صادر کړه، او په خو به موږ د پاکستان واردول، اوس ان شاء الله پاکستان ته صادرو.
د افغانستان په ختیځ زون کې د نیلګیو روزونکو ټولنې مسول رضوان الله ناصح وایي چې په تیرو څو کلونو کې چې دوی د سیتروسو د باغونو په جوړېدو پیل کړي ښه نتیجه یې ورکړې ده. د په زمیندارو غږ کوي چې په خپلو ځمکو د سیتروسو باغونه جوړ کړي.
مونږ په خیوا، گوشتا، دریا نور او په نورو مختلفو ولسوالیو تجارتي باغونه جوړ کړل، خصوصا په سیتروسو کې د لیمو څخه چې وزر لس او یوریکا لیمو او مایر لیمو او وزر یولس لیمو چې د یو جریب عاید د 3 لک دی ولر تر 4 لک په شاوخواو کې په باغدار ته ګټه ورسېده. په دې خاطر باغداران تشویق شو تر څو دغه نیلګي په مطمئن ډول واخلي او خپل تجارتي باغونه جوړ کړي.
سره له دې چې د نیلګیو د کینولو رسمي بهیر به په ننګرهار کې یوه ونې وروسته پیلیږي، اوس هم د نرسری پارمونو مارکیټ ته خلک ورځي، میوه لرونکي، غیر میوه لرونکي او زینتي بوټي اخلي.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان، سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ یو نوی فرمان لاسلیک کړ چې په عاجل ډول د سوریې څخه د امریکا ته د مهاجرینو په ورتګ بندیز لګوي. د ولسمشر ترامپ د فرمان پر اساس د سوریې، یمن، سودان، سومالیا، ایران، لیبیا او عراق پر خلکو د ویزو بندیز ولګید. ولسمشر ترامپ شمنه کړي چې امریکا به له بهرنیو تروریستانو خوندي کوي او پرون یې له دې وو اسلامي هیوادونو د کډوالو پر ورتګ نوي ورځنۍ بندیز اعلان کړی دی. په دې موده کې به ولسمشر ترامپ وویل چې د مهاجرینو د ورتګ لپاره سخت شرایط وضع کړي تر څو د هغو څخه ښه څېړنه وسي او بیا امریکا ته د ورتګ اجازه ورسي. د امریکا ولسمشر پرون همدارز له سوریې پرته د نورو هیوادونو لپاره د کډوالو پر ځانګړو پروګرامونو څلور میاشتنی ځنډ اعلان کړی چې افغانستان، عراق او پاکستان هم پکې شاملېږي. خو امریکا ته د روانو مهاجرینو پر ورتګ د بندیز څخه د سوریې مسیحیان مستثنا ساتل سوي دي، ځکه ولسمشر ترامپ ویلي چې د سوریې مسیحیان په خپل هیواد کې وژل کیږي او له سختو شرایطو سره مخامخ دي، له دې امله هغوی له دې پروګرامه مستثنا سوي دي. د امریکا ولسمشر له فاکس نیوز تلویزیون سره په مرکه کې چې د پنجشنبې په ورځ خپره شوه، امریکا ته د روانو مهاجرینو په اړه وویل:
We have people in this country that will cause problem. We're not going to have any more.
ودای وای موږ په دې هیواد کې داسې خلک لرو چې شای ستونزې راته جوړ کړی، موږ نور ته خلک نه غواړو، نو موږ به ډیر سخت او محتاط چلند وکړو. ډونالډ ترامپ پرون د امریکا په دفاع وزارت پینټاګون کې د دې نوي فرمان په اړه په خبرو کې وویل: زه د پلټنې داسې نوي اقدامات پیلوم چې اسلام پالي تروریستان بل د هیواد لري وساتي. ترامپ له فاکس نیوز سره په امریکا کې د پنځم په ورځ خبره سو، امریکا ته د روانو مهاجرینو د هویت او د هغوی د اسنادو په اړه پوښتنه وکړه.
Some people have come in with evil intentions and
ته وای یو شمیر خلک له شیطانی نیت سره امریکا ته راځي. زه وای دا منم او فکر کوم چې زیات خلک به بد نیت نه لري، خو موږ خطر نسو منلای. دا یو لوی قمار دی. موږ زرګونو داسې خلک امریکا ته راوستي چې په اړه یې سم معلومات نه لرو. ترامپ وویل امریکا به تر دې وروسته یوازې هغه کسان ورپرېږدي چې هغوی د امریکا ملاتړ کوي او د امریکا له خلکو سره ژوره مینه لري.
خبری است. ژاپن تیرونه لومړنۍ پوځي سپوږمکۍ فضا ته واستوله. ژاپني متخصصانو د سپوږمکۍ د خپلو پوځیانو د ملاتړ او د شاوخوا سمندرونو په تیره بیا د ختی سمندرګي د څارلو لپاره توغولې ده. چین او جاپان په ختی سمندرګي کې د دیایو ټاپوګانو پر مالکیت اختلاف لري. جاپانی سپوږمکۍ چې سپارکل نومیږي د جاپان یو له درو دفاعي او پوځي سپوږمکۍ یو ځای ده چې د درو پخوانی او سپوږمکۍ یو ځای نیسي. جاپان وایي چې دا سپوږمکۍ د دغه هیواد سمندري او ځمکنیو ځواکونو ته امکان ورکوي چې له رالېږل شویو معلوماتو څخه چټکه استفاده وکړي. جاپان وروسته له دې په فضا کې د پوځي معلوماتو په برخه کې فعالیت زیات کړ چې تیر کال شمالي کوریا شل قاره ویشتونکي توغندي وویشتل او ورپسې د جاپان او چین ترمنځ د ختی سمندرګي او جنوبي سمندرګي پر سر لانجې رامنځته شوې.
اوردونکو د دې خبرونې وخت مو دومره کم دی چې د دې ساعت د خبرونو لنډیز نه سورته وړاندې کولای. دوه پروګرامونه لرو، تاندې څنګې او حقیقت څه دی. خو سهرګل امیرزای به د دې ساعت یو څو اقتصادي خبرونه وایي.
سلام، دا هم اقتصادي خبرونه. د افغانستان د صادراتو او صنایعو د پراختیا اداره وایي چې د افغانستان د وچو او تازه میوو په صادراتو کې 10% زیاتوالی راغلی دی. د افغانستان د صادراتو او صنایعو د پراختیا د ادارې رئیس میرزمان پوپل نن ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان د وچو او تازه میوو په صادراتو کې دغه زیاتوالی په دې وروستیو درې څلورو میاشتو کې راغلی. د ښاغلي پوپل په خبره د افغانستان وچ او تازه میوه پر پاکستان او ایران سربیره هند، چین، دوبۍ، منځنۍ اسیا هیوادونو او روسیې ته صادرېږي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه له افغان حکومت غواړي چې له نړیوالو سره خپل اقتصادي همکاري لا پیاوړې کړي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه ویان سي امودین پسرلی نن ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان صادراتو په دې وروستیو کې پر منځنۍ اسیا سربیره نورو نړۍ ته هم مخه کړې چې په خبرې دا د هیواد د راتلونکي لپاره په اقتصادي لحاظ یو نیک خبر دی. ښاغلي پسرلی په هیواد کې د ازبکستان سوداګریز مرکز ته په اشاره سره وویل چې دې کار نورې نړۍ ته ثابته کړه چې افغانستان نړیوالې سوداګرۍ او پانګونې چونې هم یو مناسب هیواد دی. د نوموړي په باور که افغان دولت خپل ډیره پاملرنه د هیواد صادراتو ته واړوي نو ډیر ژر به هیواد له اقتصادي پلوه په پښو ودرېږي. د خوراکي موادو د اتحادیې د معلوماتو له مخې نن د خوراکي موادو عمده بیې په دې ډول دي: یوه بوجۍ 940 کیلو پاکستاني وړه 1160 افغانۍ، یوه بوجۍ 50 کیلو قزاقي وړه 1250 افغانۍ، یوه 50 کیلو بوجۍ بوره 2400 افغانۍ، یوه درې نیمنۍ بوجۍ وریژه 1550 افغانۍ او 14 لیټر غوړي 1200 افغانۍ. په کابل کې بیا یو لیټر پېټرول تیل په 640 او یو لیټر ډیزل تیل په 440 افغانۍ پلورل کیږي. او د کابل د صرافانو د ټولنې د معلوماتو له مخې نن افغانۍ د ځینو بهرنیو وسارو سره په دې ډول بدلیږي: یو امریکایي ډالر 650 افغانۍ اتیا پوله، یو یورو 1 افغانۍ، یو انګلیسي پوند 2 افغانۍ اتیا پوله، یو سعودي ریال 1 افغانۍ 10 پوله، زر ایراني تومنه 1 افغانۍ 40 پوله او زر پاکستانی کلداري 644 افغانۍ. د ملتیا مو مننه.
د ازادي رادیو اوریدونکو دوه پروګرامونه لرو، تاندې څنګه چې د ځوانانو لپاره خبرو او نیوز پروګرام دی او بیا په هغه پسې حقیقت څه دی پروګرام. نو د دې دواړو پروګرامونو د اوریدلو لپاره را سره اوسئ. په درو بجو د رښنه اسمان لاندې او نیوز پروګرام لرو. دا پروګرام په مستقیم ډول خبريږي. بیا تاسو کولای شئ چې پروګرام ته ټلیفونونه را وکړئ او د پروګرام له میلمنو څخه د پروګرام پر موضوع پوښتنې هم وکړئ. نو په درې بجې د رښنه اسمان لاندې پروګرام هم مه هیروئ.
تاندې تانګې
د ځوانانو خبرونه.
جوړونکی همایون هیواد.
د تانی څنګه درنو اوریدونکو سلام. کله چې یو هلک یا انجلۍ له یو بل سره کوژده کوي، دا حق لري چې سره وګوري او یو بل خوښ کړي، خو په افغاني ټولنه کې بیا لنجونو او هلکانو د حق اخیستل شوی. په دې خپرونه کې پر همدې موضوع بحث کوو چې له کوژدې مخکې نه لیدل د هلک او انجلۍ پر ژوند څه تاثیر لري، اسلام د دې موضوع په اړه څه وایي، او په داسې کورنیو کې چې دا کار ورته شرم ښکاري څنګه دا موقع برابرېدلی شي چې هلک او انجلۍ له یو بل سره وویني.
د دوی ترمنځ هغه سې ژوند بیا نه ترسره کیږي لکه څه ډول چې پخپله یو سړی ځان ته لیدلی خپله خوښه کړي وي.
زه غواړم چې د کوژدن نه مخکې باید د هغه هلک سره کښېنم،
داسې زمینه مساعده ول سي یو هلک راسي دموږ لور وویني یا خور وویني، دا سوال ورته پیدا سي دا خو دا د حیاتوب ده، دا نظر غلط ده.
هر هلک او انجلۍ غواړي له داسې چا سره خپل ژوند شریک کړي چې د دوی په زړه برابر وي، خو په افغانستان کې بیا هلک او انجلۍ له کوژدې مخکې نشي سره لیدلی او مجبور دی په پټو سترګو یو بل ومني. د لوګر اوسیدونکی عبدالحمید ظفر وایي واده د ټول ژوند مسله ده او باید د هلک او انجلۍ په خوښه وشي.
د جلکۍ او د هلک توافق شرط ده، ځکه دا د ټول زندگی یا د ټول ژوند معامله ده. په دې کې هیڅکله بیا داسې نشي کېدلی چې کله وروسته له واده نه یو بل وګوري د هغوی خویونه یا د هغوی کړه وړه دا سره تفاوتي مختلفې بیا د ژوند ډېر تریخ تمامېږي، یا دغه د خشونت سره رامنځته کې اکثره له همدغو شیانو راښيي چې بعد له واده نه یا د مېړه ښځه خوښه نه یا د ښځه مېړه خوښه نه.
په کلیوالو سیمو کې ډېر وخت داسې پېښې هم شوي دي چې رویبارانو ته یوه نجلۍ یا هلک ورښودلی، خو بله ورځې چې خیښان ورغلي بل کسې ورسره مخامخ کړی. د پکتیا اوسیدونکی جلیل جلالی وایي د هلک او انجلۍ د نه لیدلو او نه پیژندلو له وجې دغه ډول پېښې په کلیوالو سیمو کې ډېرې تر سترګو کېږي.
مثلا ځینې ځایونو کې داسې کېږي چې یو هلک وي هغه یې ورته ښودلی وي یا عکس وروړی پخپله انجلۍ نه وي لیدلی، بیا هغه بل هلک وي یا مقصد هغه معیوب وي یا متاد وي یا نور کوم مشکلات له ځان سره لري، نو دغه ستونزې زیاتې رامنځته کېږي. همداشان د هلک طرفه هم ستونزې پیدا کېږي، ځکه چې هغه انجلۍ لیدلی نه وي یا ورته مقصد مور لیدلی وي یا ورته پلار لیدلی وي یا ورته خور لیدلی وي، نو هغه څه چې د ده زړه غواړي هغه د مور او پلار او یا د ورور چې کومه خوښه وي هغه د ده په خوښه نه وي، نو بیا ستونزې ډېرې رامنځته کېږي د دوی ترمنځ. لکه د دوی ترمنځ هغسې ژوند بیا نه ترسره کېږي لکه څه ډول چې پخپله یو سړی ځان ته لیدلی خپله خوښه کړي وي.
کله چې له یو چا سره واده کوئ او په لومړي ځل ورسره ګورئ، په دې ځان پوه کړئ چې تاسې هغه کس ته تمایل لرئ او دا جوهر پکې وینئ چې ټول ژوند په خوشحالۍ ورسره تیر کړئ. که چیرې دا هیڅ کړه نو بیا پریکړه کول به درته اسانه وي. د کابل اوسیدونکي پلوشه وایي د راتلونکي ژوند مسایل باید په لومړۍ لیدنه کې مطرح شي.
یو جنۍ چې کور ته چلار شي د هغې خواستګاري کوي که نه، نو د کوژدن لپاره نو هغې ورسره نه دی کتلی، یوازې هغې مور کتلی ده یا پلار یا خور هغې کتلی. هغه وخت چې د دې کوژدن کېږي یا به ګوري نو د کوژدن نه باید ډېر خبرې پیدا کېږي چې ولې زه داسې یم، دا کار کوم یا دا کار نشم کولی، دا داسې یم. نو د هغې خاطر ضروري ده چې یو ځل هغې کښېني د کوژدن نه مخکې دا ټول عرض چې وي د هغې په منځ کې، یا چې څه خوښېږي یا څه کارونه د هغې خوښ دی څه کارونه د هغه خوښ نه دي، نو بیا دا خپل په منځ باندې شریک وکړي.
پلوشه وایي له هغه چا سره چې کوژده کوي غواړي له واده مخکې ورسره وګوري او خپلې هیلې او غوښتنې ورسره شریکې کړي.
که زه واده وکړم نو زه غواړم چې د کوژدن نه مخکې باید د هغه هلک سره کښېنم چې ورسره خبرې کوم چې زما دا خویونه دي، دا عادت مې ده، داسې کوم که نو خوښ یې هم او که نه یې هم، نو باید دا مسله نو حل شي. نو هغه هلک او انجلۍ چې نه ګوري و هېڅ خبرې نه کوي چې زما دا کوم خویونه دي، کوم عادت دی چې دا زما خوښ دی، چې که راضي یې ښه او که نه. نو دا مشکلات چې ده دا ټول د کوژدن نه مخکې باید یو ځل کښېني او وګوري، نو دا مشکلات ټول به حل کړي.
د غزنی اوسیدونکی ذبیح الله عیار وایي که چیرې هلک او انجلۍ له کوژدې مخکې سره ونه ګوري او د کورنۍ په خوښه کوژده وکړي، په راتلونکي کې چې کله لانجې کوي خپلې کورنۍ ته وایي دا انجلۍ زما خوښه نه وه یا ما لیدلې نه وه، تاسې راته کړې، خو که له کوژدې مخکې سره وګوري د تاوتریخوالي لپاره به دا بهانه هم پاتې نه شي.
موږ سیمه کې داسې یو ځوان و، یو انجلۍ یې کوله، خپله یې پلار ته وویل چې یو لک روپۍ اضافه در کوم انجلۍ دې راښکاره کړه، ورښکاره یې کړه، یو لکه زپور کې انجلی وکړه ژوند یې خوشاله دی. یعنی که دغه رسم جوړ کړو چې پرته له پیسو سره وګور انجلی و الک دا به ښه خبر وي. بل هغه وخت دوی خپله پرېکړه کولای شي چې یا مې خوښ یې یا دې خوښ یم. بیا وروسته ګلم نه پاتې سره لیدلې مو د دواړو سره خوښ کړي دي نو کوم جنجال نه پاتې کیږي.
ارواپو ډاکټر نصرت الله رسا وایي که څه هم په افغانستان کې د اړیکو د مختلفو ډولونو په اړه څېړنې نه دي شوې، خو د هغو کسانو په ژوند کې چې له کوژدې مخکې سره خوښ کړي نه دي ډېر احتمال شته چې ټکر رامنځته شي.
زموږ غوندې ټولنې وروسته پاتې ټولنه کې په دې اړه ډېر کم څېړنې شوي چې موږ دا سره مقایسه کړو چې مثلا کوم کسان چې په خوښه یې واده کړی و د واده نه مخکې سره یو بل سره لیدلی او یو بل خوښ شوي دي، د هغو کسان سره پرتله کړو چې هغوی دا کار نه کړی. خو په عمومي لحاظ باندې لکه ما چې ویلې که چېرته دوی یو بل سره ونه ګوري او بیا یو ځل د واده په شپه باندې سره دوی مخامخ شي او په رواني لحاظ هم په دماغي لحاظ یې ته آماده نه وي، نو د هماغې ولې شپې نه د دې احتمال شته چې دوی ترمنځ یو ټکر رامنځته شي او بیا دغه په یو عقده بدل شي. بیا د دوی راتلونکی ژوند هېڅکله د خوښۍ ژوند نه وي. دوی داسې ژوند کوي لکه پس تحمیل شوی چې وي، او حتی ځینې وخت کې کېدای شي چې د طلاق سبب شي، حتی ځینې وخت کېدای شي د وژنو د شیانو سبب هم کېدای شي.
دین علی مولوی محمد علیم بسمل وایي لا کوژدې مخکې لیدل سره له دې چې په اسلام کې جواز لري یو ښه عمل هم ګڼل شوی. هغه وایي که چیرې په ناخوښۍ او ناخبرۍ کې نجونې او هلکان یو بل ته ودیږي او سبا یې ترمنځ څه ستونزه جوړېږي، مسؤلیت یې د کورنیو مشرانو ته راجع کېږي.
که چیرې یو څوک غواړي چې د خپل ژوند دپاره یو انجلۍ انتخاب کړي، نو هغه په شریعت کې دا نه چې یوازې جواز لري بلکې ډېر ښه کار او سنت هم ورته ویلی شو. یو صحابي په انسوارو کې ښځه وکړه، نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته ویل چې وفي عینه شیء، د ده سترګې ښکلی نه دي. حتی نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته مشوره ورکړه باید خود انجلۍ وکړي، او دا یې جواز هم ورکړی ځینو کسانو ته چې باید که څوک غواړي چې کوم انجلۍ سره واده وکړي ورته وګوري. نو ښه کار دا ده چې موږ تاسې د شریعت په همدغه حکم باندې عمل وکړو، او که چیرې موږ په دې باندې عمل نه کوو نو بیا داسې ټوکه راسره کېږي چې خدای مکړه د موږ انجلۍ تښتي یا د موږ زوی هغه انجلۍ پرېږدي موږ تاسې ورته غوره کړی. نو موږ تاسې باید خپل ګریوان ته سر کته کړو، موږ تاسې هغه نجلۍ او هغه هلک ملامت نه کړو، خپل ځان ملامت کړو.
مولوی بسمل وایي ستونزه د هلک او نجلۍ په لیدلو کې نه ده، بلکې په دې خاطر څوک هڅه نه کوي.
له ماما نه مشوره اخلي، له خپلې پردي سړي نه مشوره اخلي، له هغو چا نه مشوره اخیستل کېږي چې هغه د مشورې حق نه لري. خو څوک چې دا حق لري چې له هغه نه پوښتنه وسي، هغه نه څوک پوښتنه نه کوي. لنډه دا چې ستونزه دا نه ده چې موږ دپاره زمینه مساعده نه ده چې نجلۍ هلک وګوري یا لکه نجلۍ وګوري، بس ستونزه په دې کې ده چې د دې کار دپاره څوک هڅه نه کوي. مثلا د انټرنیټ یا د ټلیفون له لارې نه، یا مثلا د سکایپ له لارې نه، د تصویر له لارې نه هغه ویني. هغه لارې هم شته، خو لیکن داسې هم کېده چې دې شیانو ته بېخي ضرورت نهشته او په عادي توګه د یو بل سره ویني. پخوا به خلکو مثلا که یو نجلۍ به په والک باندې مینو په زیارتونو کې به سره لیدل، اوس به بازارونو ته هم سره ځي، نو ځکه ماته ستونزه نه ښکارېږي.
ارواپو ډاکټر نصرت الله رسا وایي له رواني اړخه دا ښه خبره ده چې هلک او نجلۍ له کوژدې مخکې سره وګوري، ځکه دوی چې له واده وروسته سره مخ شي د نارامۍ احساس بنه کوي.
د ګډ ژوند پیل باید په مینه او محبت سره وشي او په داسې شکل وشي چې هغه کې تشدد او دا شیان کم وي. که نه نو زموږ استاذ په ټولنه کې اکثره داسې ده چې ځوانان ته مخکې نه د جنسي مسایلو په اړه، د روابطو په اړه، د اړیکو په اړه هیڅ ډول معلومات نه ورکول کېږي او ډېر کم منابع هم په دې اړه موجود دي. نو دوی کله چې یو بل سره مخامخ کېږي د دوی اولین تماس چې هماغه جنسي تماس وي، دوی لا آماده نه وي. نو د رواني نظر نه جنسي اړیکې باید وروسته د هغه نه منځ راشي چې د دواړو خواوو پوره رضایت پکې وي. که ځوانان د واده نه مخکې دوی ته داسې یو زمینه برابره شي، دوی یو بل ښه وپېژني، یو بل سره خبرې وکړي او د یو بل سره د اوسېدو نه مخکې دوی د راحت احساس وکړي، دا مثبتې پایلې ترلاسه شي.
ډېر خلک خپلې لور یا خور ته دا اجازه نه ورکوي چې له کوژدې مخکې له هلک سره وګوري، ځکه د دوی په نظر دا بې شرمي ده. خو مولوي محمد علیم بسمل وایي په داسې ځایونو کې چې د انسانانو د ژوند مهمې پرېکړې کېږي باید شرم ونه شي.
که څه هم حیا ښه کار ده، الحیا شعبة من الایمان، حیا د ایمان یوه څانګه ده، خو دغه حیا بیا په کوم ځای کې چې نه کول پکاري هلته بیا د ایمان څانګه نه شي کېدلی، هلته بیا پکار ده چې حیا ونه شي. که کوم ځای کې چې حیا نه وي پکار، موږ حیا وکړو بیا به د هر رقم ستونزو سره مخامخ کېږو. نو دغه مسله صورتا که څه هم موږ ته داسې ښکارېږي چې دا شرم ده، ولیکن په داسې ځایونو کې شرم نه ده پکار. موږ تاسو په داسې ځایونو کې مثلا خپل لور یو چاته ورخاره کول، داسې زمینه مساعده ول چې یو هلک راسي د موږ لور وویني یا خور وویني، دا سوال ته پیدا شي دا خو ولا حیاتوب ده، دا نظر غلط ده. ځکه سدا سجایونو کې شرم کول د خپل ځان سره د خپل کورنۍ سره خیانت ده او په دې کې حق تلف کیږي په دغه ځایونو کې شرم نه ده پکار.
ارواپوهان وایي په لومړي ځل لیدلو کې هلک او نجلۍ دې پر کوژدي او راتلونکي ژوند خبرې وکړي. هر ځوان یا پیغله چې کوژده کوي باید تر وروستي حده هڅه وکړي چې له مقابل لوري سره وویني، ویپیژني او خپل زړه مطمئن کړي. که یې خوښه وه هودي وایي او کنه نو لا دې رابطې انکار یې په ګټه دی. دا تان نسانگی درنو وریدون کو دا خبرونمو پا همدی زی پیتا رسیگی. تار بیارا تگمو علا ملشا.
حقیقت صدای
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوال سره له موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
حقیقت صدای
درنو اوریدونکو سلام او خیچاره. د افغانستان او پاکستان د اړیکو د روسي رنگ پاړه د برېټانیې دریس څه دی؟ داعش او ورته وسلوالو ډلو موجودیت او پر وړاندې د دوی دریس څه دی؟ او د امریکا له نوي ولسمشر څخه د تروریزم په برخه کې د برېټانیې هیله څه ده؟ دا هغه پوښتنې دي چې په نننۍ حقیقت سره خبرونه کې به په افغانستان کې د برېټانیې سفیر ډومینیک چرمی ځواب کړي.
I'm delighted to be doing this interview with Azadi Radio, and you're right, we've just begun 2017.
داوس چې لزادي رادیو سره د مرکه کوم او 2018 میلادي کال مو نوې پیل کړې. کله چې تیر کال د ګورم افغان حکومت ګټون کې و، هغه کال چې د برېټانیا او امریکا په ګډون نړیوال ټولنې له افغانستان څخه د خپل ملاتړ ژمنې تازه کړې. دوی دواړو په وارسا او بروکسل کانفرنس کې خپل پوځي او مالی ملاتړ له دغه هیواد څخه اعلان کړ. کله چې زه راتلونکي ته ګورم، یعنی دا چې په 2018 میلادي کال کې به د ډونالډ ټرمپ پالیسی څه وي په دې اړه څه نشم ویلی، خو په دې پوهیږم چې متحده ایالاتونو د برېټانیا او نړیوالې ټولنې سره یو ځای نه یوازې د سږ کال بلکې د منمحالي لپاره له دغه هیواد څخه خپل ملاتړ څرګند کړی دی.
In Afghanistan
there is a doubt about international community policy.
د پاکستان پر وړاندې د لویدیز پالیسۍ ته د شک په سترګه کتل کیږي. په دې وروستیو کې د امریکا د متحده ایالاتونو تر ټاکنو وروسته د نوموړي هیواد دفاع وزیر ته نوماند ویلي چې کچیر د دغه وزارت ته بریالی شي، د ډیورن تر کرخې اخوا به د ترهګرو د پټنځایونو موضوع تعقیب کړي. ستاسو نظر څه دی؟ که د امریکا لخوا دا مسله او له ترهګرو نه د پاکستان ملاتړ راپورته شي، د برتانیا پالیسي به په دغه برخه کې څه وي؟
For the United Kingdom, having a better relationship
د افغانستان او پاکستان ترمنځ خې اړیکې د برېټانیا جدي لومړی توپ دی، ځکه دا له اقتصادي نظر د افغانستان او پاکستان د اقتصاد لپاره ډیره مهمه ده. لکه څنګه چې تاسو وویل، له امنیتي نظر او د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو د خړپړ ټوپ او دریم له انساني نظر هم، پاکستان کلونه کلونه د افغان کډوالو کوربه و، او دا چې د کډوال باید په خپل خوښه افغانستان ته ستانه شي. د همدې اونۍ په پای کې پاکستان ته یو سفر لرم، او هدف هم دا دی چې د افغانستان او پاکستان له حکومتونو سره په دې برخه کې کار کړو چې په ځینو برخو کې تخنیکی همکاري ولري، چې د دوی دغه همکاري سیاسي همکاریو ته لاره هواره کړي. په دې پوهیږم چې دا د دواړو هیوادونو لپاره ستونزمنه ده، خو مهمه هم ده، او زموږ باور دا دی چې د ټرمپ مدیریت او په امریکا کې به نوې حکومت ولري د دغه دوو هیوادونو د اړیکو د پراختیا برخې ته پام وکړي. خو دا پریکړه د امریکا د ادارې ده، او موږ د هغوی په ملاتړ چمتو یو چې دغه ستونزمنه مسله هواره
کړو.
په داسې حال کې چې پاکستان د تروریزم پر وړاندې د مبارزې په برخه کې صادق نه دی، او لا هم د وسلوالو طالبانو مشرانو ته پناه ورکوي، د ډیورنډ کرخې غاړې ورته روزنیز مرکزونه جوړوي، د اړیکو پراختیا څنګه امکان لري؟ افغان حکومت دغه موضوع له نړیوالې ټولنې سره هم مطرح کړې ده، خو لویدیځوال دې ته حاضر نه دي چې د پاکستان پر وړاندې حتی یو قدم هم واخلي. نو دې حقایقو ته په پام سره د اړیکو پراختیا څنګه امکان لري؟
I disagree that in the case of the United Kingdom there is
د چ بریتانیا په دې برخه کې اقدام نه دی کړی. موافق نه یم، زموږ اړیکې زموږ د ټولو شریکانو سره څرګند دي چې په هیڅ هیواد کې باید د ترهګرو لپاره امن پناه ځایونه نه وي موجود، او دا زموږ د خبرو هغه برخه ده چې په دې سیمه او د نړۍ په نورو برخو کې لرو. دا یو مهمه مسله ده، او موږ په ځانګړي ډول پرې عمل کړی دی، او موږ د ناتو او ملګرو ملتونو په ګډون له خپل شریکانو سره کار کړی دی، او د هغو هیوادونو سره چې اړیکې لرو لا بیمو کړی. که په ځانګړي ډول د افغانستان او پاکستان په اړه خبرې وکړو، دا څرګنده ده چې ټول هغه موارد کوم چې موږ بریتانیایي په افغانستان کې ترسره کوو د یوې پایښتي سولې ټینګول او د ستونزو هوارول دي. افغان حکومت او ناټو ملاتړ یې تل لکه څنګه چې غواړي نشي کولای د سولې د راوستلو لپاره مبارزه وکړي. هغه څه چې زما په آن مهم دي هغه دا دي چې په افغانستان کې د سولې یوه معتبره پروسه موجوده ده او موږ د ملاتړ لپاره له حکومت سره کار کوو. دا د سیمې د هیوادونو لپاره هم مهمه ده او د ګاونډي پاکستان لپاره هم مهمه ده چې د سولې له پروسې ملاتړ وکړي. هیله ده چې د 2018 میلادي کال په اوږدو کې په دې برخه کې پرمختګونه وشي.
فکر
نه کوئ چې د افغانستان پخوانی او اوسنی حکومت په سیاسي، اقتصادي او ټولنیزو برخو کې پاکستان ته ډېر فرصتونه ورکړل؟ حتی تر دې چې ولسمشر غنی پاکستان ته په زیاتې موقع ورکولو سره له هند سره د دغه هیواد د اړیکو په ترینګل توپ تورن شوی و، خو آیا لا هم اړتیا شته چې نور کارونه هم ترسره شي؟
فکر کوم پاکستان سره د نږدېوالي تر څنګ هممهاله له هند سره د اړیکو پیاوړتیا امکان لري، خو د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اړیکو د خړپړټوب په برخه کې کوم ستونزې او اندېښنې موجودې دي زما په اند دواړو هیوادونو ته مناسب نه دي. د ستونزو د هواري لپاره اعتماد جوړولو ته اړتیا ده. د مثال په ډول د کډوالۍ د بهیر سم مدیریت او هغه کډوال چې له پاکستان نه افغانستان ته راځي او په دې باندې ځان یقیني کول چې د ټولو اسنادو لرونکو او بې اسنادو اړتیاوې پوره شوي او د دوی ژوند له ګواښ سره مخ نه دی. د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اقتصادي اړیکو د پراختیا د لارو چارو لټول چې په دې ډول پراخ سیاستونه او جنجالي مسایل د هواري لپاره اساني کی مرستې او ګاډي ګټې هغه مسله ده چې د هغې د تشخیص لپاره کار کوو. لکه څنګه مو چې مخکې وویل د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اړیکو پراخول امکان لري، غیر له دې چې له دې پرته چې د افغانستان او هند اړیکې له خطر سره مخ شي.
Considering this new involvement
پر پاکستان سربیره د ایران او روسي لاسوهنو او په مسکو کې د دوی درې اړخیز ناسې ته په کتو څه فکر کوي راتلونکي پسرلای به افغان ځواکونو او خلکو ته څنګه وي؟
دا یو ډول ستونزمنه پوښتنه ده. لومړی خو دا چې موږ له هیواد څخه د دفاع په برخه کې د هیواد د دفاعي ځواکونو په ځواکمنتیا پوره ډاډه یو. هغوی په 2018 کال کې په میړانې مبارزه وکړه،
خو
هغوی په 2018 کال کې بریالي نه وو. که د نړیوالو ځواکونو ملاتړ ورسره نه وای، شاید کندوز او ځینو نورو ښارونو لکه ترینکوټ او ان لښکرګاه د وسلوالو طالبانو لاس ته ورغلي وای.
So what we saw in 2016 was the
هغه څه چې موږ په 2018 کال کې ولیدل همدا افغان دفاعي ځواکونه و چې په یوازې ځان وجنګیدل او د ناټو د بشپړ ناتړ څخه برخمن کېدل یې ښه کار دی. زه خوښیم چې برېټانیا خپل یو شمېر روزونکي چې دمګړی 500 تنه دي او د ډیرولو هڅه کوي په ځانګړي توګه د افغان هوایي ځواکونو ملاتړ کوي. دا پای تر رسو تر څو په 2018 او 2013 کلونو کې افغان ځواکونه په خپلواکه توګه اقدام وکړي، که څه هم چې د بیرته ستنېدو مرکز اوګما حاله ده او په افغان ځواکونو کې د غزواک په بشپړ ډول وینو. دویمه مسله تاسو د داعش یادونه کړه. دا به په ښکاره وایي چې داعش دغه هیواد ته یو بلا ده. داعش د افغانستان د ثبات لپاره یو ګواښ ده. برېټانیا په عراق او سوریه کې د داعش پر وړاندې مبارزه کوي او په افغانستان کې غواړو دغه ډله ختمه کړو. باید ووایي چې د نورو ډلو په اڅونه نشو کولای دغه ډله په افغانستان کې ماته کړو. د داعش په ماتولو کې باید د افغان دولت ماتړ وکړو چې د دغه ډلې پر وړاندې مبارزه کوي او دا ډیره مهمه ده. تاسو د لاسوهنو او له طالبان څخه د ملاتړ خبره وکړه. زما پیغام ټولو هغو ته چې افغانستان ویني دا دی چې د داعش وسلوالو طالبانو او نورو تروریستي ډلو پر وړاندې د مبارزې په برخه کې د افغانستان له مشروع دولت څخه ملاتړ وکړي چې دا په افغانستان کې د سولې او ثبات راوستلو یوازینۍ لاره ده.
That will be brought to Afghanistan.
There was some question about the identification of Daesh in Afghanistan.
په افغانستان کې د داعش وسلوالو د هویت په اړه پوښتنې موجود دي چې دا د داعش یو برخه ده چې په منځني ختیځ کې فعالیت کوي او کنه کومه بل ډله ده. افغان امنیتي ځواکونه خوایي چې داعش ډله د پاکستان له بشپړ ملاتړ برخه منه ده، خو په خوانی افغان استخباراتي چارواکي بیا په دې باور دي چې داعش په افغانستان کې نشته او دا پاکستانی ځواکونه دي چې د داعش تر بیرغ لاندې جنګیږي. که د ایران او روسیې مسلې ته هم راشو، هغوی په دې عقیده دي چې دا د لویدیځ یوه لوبه او سیاست ده چې غواړي په دې سره روسیه او سیمه نام نه کړي. په دې اړه ستاسې نظر څه دی؟
I think it is nonsense.
دا چې ویل کېږي داعش په افغانستان کې حضور نه لري دا چټیات دي. د شک پرته داعش ډله شته چې د افغانستان ثبات او امنیت ګواښي. برېټانیا سل په سلو کې له افغانستانه د داعش د ریښو په لمنځه وړلو کې له دغه هیواد ملاتړ کوي، ځکه داعش په افغانستان کې د سوریې او عراق په څیر دغه هیوادونو ته یو ګواښ او تهدید دی. ټول هیوادونه باید په دې پوه شي هغه تیوري چې ګواښي داعش د غرب له ملاتړه برخمنه ده دا اپلاتي دي او دا په بشپړ ډول ناسمه خبره ده.
But reality is on the ground is something else.
او حقایق بل ډول دي. ایران او روسیا په مستقیمه توګه دخیل دي. حتی لزینو سرحدي ولایتونو موږ داسې راپورونه هم ترلاسه کړي چې ایران وسلوالو طالبانو ته د روزنې کمپونه جوړ کړي دي، او حتی د افغانستان په لویدیځ کې د ځینو وژل شوو طالب قمندانانو مړي جنازې او فاتحې د مراسمو لپاره ایران ته انتقال شوي دي، او خلک اندېښمن دي چې دا ډول لاسوهنې به اوږدمهالې مداخلې ته لاره پرانیزي او قرباني به یې هم افغانان ورکوي. که په افغانستان کې وضعیت نور هم خراب شي، د دې ډول لاسوهنو پر وړاندې به د لویدیځ خبرګون څه وي؟
Worst in Afghanistan.
So you're absolutely right to talk about the people of Afghanistan and our interest.
دشت اسو ویل افغانان د سولې ثبات اقتصادي پرمختګ او امن مينوال دي. دقیقه اشاره وکړه موږ دغه دلیل ته پکتو د عمرستکون کی واټ پتوګه ل افغان ځواکونو سره د 200 میلیونو پاوند عمرسته ته ولاړیو. تر هغه ځای چې موږ د افغانستان ثبات تجمنیو وینو چې وسلوال طالبان وسلوال مخالفین او داعش حماسه کوي چې د افغان حکومت مشروعیت تر پخته لاندې راولي. د برېټانیا څرګند پیغام دا دی ثبات او امنیت چې د سیمې لپاره ګټه وردی نه یوازې د افغانستان لپاره خري بلکې د افغانستان د غونډوي لپاره هم ګټه وردی. ټول افغان حکومت سره د وسلوال مخالفینو په ځپلو کې مرسته او ملاتړ وکړي.
In its fight against these insurgents.
And the recent triangle
په مسکو کې د چین، روسي او پاکستان د ریاړخیزه غونډه چې پکې ویل شوې داعش د سیمې امنیت یو ګواښ دی چې د دوی پر وړاندې له وسلوالو طالبانو استفاده وشي. فکر کوم ستونزه دلته په پالیسیو کې
ده.
Well, I think there is a
فکر کوم ستونزه د پام وړ ده کې وادونه په دې هڅه کې وی چې و تروریستي ډله د بلې ډلې په وړاندې وکړول شي. ل ناتو سره د برېټانیا اومده پالیسی دا چې موږ د ټولو تروریستان سره د مبارزې په برخه کې د افغان حکومت ملاتړ کوو. ل طالبانو سره د مبارزې په برخه کې ځکه چې بے ګناه خلک هدف ګرځوي او دغه هیواد پر امنیتي ځواکونو بریدونه کوي او داعش پر وړاندې په جګړه کې او دا چې هیڅ شک پاتې نشي موږ سل په سلو کې د افغان حکومت ملاتړ کوو او د داعش ډلې د ریښو د وچولو په برخه کې ژمن یو.
From this country.
Yeah, but why Russia?
خول روسیا او ایران په دغه مبارزه معتقد ندي.
This fight against Daesh.
تاسو باید دا پوښتنه له روسیا او ایرانی چارواکو څخه وکړئ.
This is a new game of
هغه وایي چې دا د لویدیز یو نوې لوبه ده او په کار ده چې د افغانستان لویدیز ملاتړی ورته ځواب وایي.
موږ په خپل تشریحاتو کې تر دې زیات واضح نشو پاتې کېدای چې څه به تر سره کوو. موږ د داعش د لمنځوړلو پرخ کې د افغانستان له حکومت ملاتړ کوو او دا زموږ واضح او څرګنده پالیسی ده.
مخکې مو پاکستان ته د خپل سفر په اړه وویل. دغه سفر د اجنډا اومده برخه
نه. اساسي اجنډا دا ده چې برېټانیا څنګه کولای شي د افغانستان او پاکستان ترمنځ د خبرو ملاتړ وکړي تر څو پر هغه سیاسي ستونزو چې نن سبا جنجالي دي کار وشي.
په تیره یوه نیمه لسیزه کې موږ ستاسو یو د یو شمېر نورو لویدیځو هیوادونو د هڅو شاهدانو، خو کومه نتیجه یې نه درلوده او پاکستان لا هم خپلو لوبو ته ادامه ورکوي. او که درې اړخیزو غونډو ته بیا راشو نو پاکستان یو ځل بیا ثابته کړې ده چې په سیمه کې دوه مخې لوبه ترسره کوي. دا څنګه؟ په ظاهره کې له نړیوالې ټولنې ملاتړ کوي او له بل خوا د داعش پر وړاندې له طالبانو څخه ملاتړ کوي.
We believe it's really clear that the long-term interests of Pakistan
زما پاند افغانستان په شان د پاکستان ګټه هم د افغانستان په سولې کې نغښتي او دا هغه څرګند پیغام دی چې موږ یې پاکستان ته رسو او دا هم هغه مورد دی چې په افغانستان کې د سولې لپاره ورته کار کله چې په نور هیوادونو کې د افغان کډوالو پر اوږدمهالي مشکېدو نظر اچوم په پا پاکستان کې لیدل کېږي چې دغه هیوادونو په اړیکو کې څه روان دي. کله چې ګڼ شمېر افغان کډوال د اوږدمهالي لپاره پاکستان کې مشکېدلی شي دا د دواړو هیوادونو ترمنځ د ښو اړیکو د درلودلو ښکارندوی کوي. خو اساسي مسله د دواړو هیوادونو معتقد کول دي چې دا د دواړو هیوادونو د دوامداره ګټو لپاره موثره لاره ده تر څو د دواړو هیوادونو د اړیکو ترمنځ ثبات او مثبت ګرایي موجوده وي او دا په چین، ایران، هند او بریتانیا پورې تړلې نه ده. دا د دواړو هیوادونو په سیاسي چاپیریال پورې تړلې چې په دې برخه کې باید دوی اقدام وکړي.
یو ځل بیا غواړو په امنیتي مسایلو کې د روسیې او ایران لاسوهنې او له طالبانو څخه د ملاتړ مسلې ته راشو. که د راتلونکي لمریز کال په پسرلي کې له طالبانو څخه د روسیې او ایران ملاتړ ثابت شي د ناټو غبرګون به څه وي؟ د غوڅ ملاتړ ماموریت ته به دوام ورکړي او که نه جګړه کې مخکیل شي؟
Right now,
اوس مهال د راتلونکي پسرلي لپاره د افغان ځواکونو ترمنځ جدي کمپاین روان دی چې له امنیتي ځواکونو سره د تجهیزاتو په بشپړولو، روزنې او تر یو ستونزمن کمپاین وروسته د دمې بریالی کمپاین دی. هغه څه چې زه یې تمه لرم له افغان ځواکونو څخه په لوړه کچه د ناټو ملاتړ دی او د افغان ځواکونو د بې ساري کمپاین په تمه بو یو. زه په دې باور یم چې افغان ځواکونه باید داعش او د اړتیا پر مهال د طالبانو پر وړاندې د جګړې مدیریت په واک واخلي او دا تمې د پیاوړتیا په لور د افغان وایي ځواکونو او د امریکا، بریتانیا او ناتو په ملاتړ پر ځای کېدای شي او دا به په دغه هیواد کې د مبارزې راتلونکی وي.
که په 2014 میلادي کال کې حقایقو ته راشو، دا وسلوال طالبان وو چې د افغان ځواکونو پر وړاندې وجنګېدل او دغه شانې په کندوز، ترینکوټ، فراه او لښکرګاه حمله وکړه. دا برید د دوی لخوا.
زله تاسو موافق نه یم. زما په افغان ځواکونه د طالبانو پر وړاندې تیر کال په جګړه کې برلاسي ول او په اکتوبر میاشت کې یو قوي فشار راغی، خو افغان ځواکونه وکولای شول چې په ټول توان سره مقاومت وکړي او هغه سرتیری چې ووجل شول او یا هم ټپیان شول ورته درناوی لرم. په حقیقت کې د یو ولایت مرکز هم له طالبانو سره نه دی او دا یو لاسته راوړنه ده. هغه څه چې په 2013 کال کې زه تمه لرم دا ده چې جګړې د دښمن په لور وغځول شي، څو دښمن یې په مهارولو کې پاتې راشي او مقاومت ونه شي کړی او دا ډیم چې د دې شاهدان بي.
وان فاینل اباوت د داعش فاینانشل سپورټ.
کپنړېواله کچه داعش ته وکتل شي، دوی لګنو سرچینو تمویلېږي. دوی تر ډیره په ختیځو ولایتونو کې دي چې پاکستان سره په پوله کې دي. خلک او آن چارواکي وایي کده پاکستان لخوا له دوی سره مرسته ونه شي پرته له دې مالی سرچینې نه لري.
looking at Daesh globally kapanarewala kacha daesh to katil shi doi lagano sarchino khatam bili gi bila bil hiwaduna haqui pa suria aw iraq ke tamilawi khaga sach der zalai guru da afghanistan pa gadun da daesh wartya da sarchino pa badlun kida la amde mala mugla daesh sara pa libya suria aw iraq ke mubaraza kaw aw bia ham wayu hech shak nashta che britania pa afghanistan ke da daesh parwanda pa mubaraza ke da afghan hukumat la tad kawi aw pa de ara nur